The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum kadarmana uridunko yawari bi astri masai da The Voice of America Diva Radio Da نن د جمعې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي. د دې خبري خبرونې کوربه يم زه نصیر احمد کا کړو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستان کې نن د پیغمبر اسلام د زوکړې ورځ په داسې حال منځل کېږي چې زیاتره غټو ښارونو کې په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیول سوي او موبایل ټلیفونونه بندي. د مسلمانانو په اړه د برتانیې د یوې سخت دریځې ډلې ټویټونو په شریکولو صدر ډونالډ ټرمپ د سخت تنقید سره مخ سوی. د برتانیې د پارلمان ځینې غړو غوښتنه کړې چې صدر ټرمپ د آینده میاشتې د برتانیې دوره دې منسوخ کړی سي، خو خپله ډونالډ ټرمپ په خپلو ټویټونو څه پښیماني نه ده ښودلې. او نن د ایډز د ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال منځل کېږي چې ګرد د نړۍ کې تر 6.5 میلیون زیات خلک په دغه ناروغۍ اخته دي. او سم د دې خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي نن د جمعې پر ورځ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په مناسبت یې په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیولي او زیاتره غټو ښارونو کې یې د پولیسو تر څنګ نیمه پوځي قواوې هم د امنیت ساتنې لپاره ګمارلې دي. نن د پاکستان په ډیریو غټو ښارونو کې د میلاد النبي جلوسونه راوځي او حکومت وایي موبایل ټلیفونونه یې د شپې تر 8 بجو پورې بند کړي دي. هغه هیواد کې نن سهار 6 بجې د هر ایالت په مرکزی ښار کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم د زوکړې د ورځې په خوشحالۍ کې د 21 توپونو سلامي ورکول سوي. پاکستان وایي د جنوبی ایشیا په اړه د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د نوي تګلارې له اعلان وروسته دواړه هیوادونه د اختلافاتو د راکمولو په لوړه کچه خبرې اترې کوي، خو دغه خبرې او د اولس تر نظر لرې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنځشنبې پر ورځ خبریالانو ته منلی چې د افغانستان په اړه له امریکا سره فاصله لري او دا چې اسلام آباد هڅه کوي دا واټن راکم کړي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې راتلونکې اونۍ د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته سفر کوي. نن په ګرد نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ ورځ منځل کېږي. د دغه ناوړه ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي ټوله نړۍ کې تر 6.5 میلیونه زیات خلک د ایډز په رنځ اخته دي او پاکستان کې د ایډز د رجستر ناروغانو شمیر 1.2 لک ته رسېدلی دی چې زیات شمیر یې په پنجاب او سند ایالتونو کې دي. راپورونه وایي د افغانستان په ختیځه برخه کې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ روانې نښتې اوس نورو څیرمو برخو ته رسېدلي. دې جګړه کې دواړو خواوو ته سخت ځاني تلفات اوښتي دي. نښتې دې اونۍ هغه وخت پیل سوې کله چې د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د طالبانو په سیمه حمله وکړه او د جګړې له امله په سلهاوو ولسي خلک کډه کېدو ته اړ سوي دي. بلې خوا په لوګر ولایت کې سیمه ییز چارواکو پخلی کړی چې یوولس چیچن وسلوالې نیولي او د هغوی له ولکې څخه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. په شام کې د امریکا په مشرۍ کې د وسلوالو په ضد ائتلاف ویلي تر 400 زیاته هغه امریکایي مرین ځواکونه چې د رکا ښار یې بیرته د داعش له وسلوالو څخه نیولو کې مرسته کړې بیرته شام څخه ځي. په یوه بیان کې د امریکایي پوج بریګیډیر جنرال جوناتن برګا ویلي چیرې چې ضرورت وي دوی خپل ځواکونه بیرته باسي، خو له شامي او عراقي ائتلافیانو سره به د امنیت ساتنې په اړه هلو ځلو کې مرستې جاري ساتي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د برتانیا د یوې سخت دریځې ډلې ویډیوګانې په ټویټر باندې خپرولو ته مسلمانانو او نورو اروپایانو سخت غبرګون ښودلی دی. د برتانیا د وزیر اعظم دفتر د ټرمپ دغه کار غلط ګڼلی او ځینې نورو بیا ډېر مزاحمت کوونکی عمل بللی. ګڼو وکیلانو د برتانیا ته په راتلونکي کال کې د ټرمپ د سفر منسوخ کېدل غوښتنه کړې ده، خو حکومت ویلي چې د سفر پلان پر مخ روان دی. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په آینده څو هفتو کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپلې چوکۍ څخه لری کوونکی دی او ممکنه ده چې د هغه پر ځای د استخباراتي ادارې CIA مشر مایک پومپیو وګماري. دا خبره یو شمېر امریکایي مطبوعاتو د پنځشنبې پر ورځ خپلو رپورټونو کې کړې ده، خو په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره خبرو اترو کې صدر ټرمپ څخه د ریکس ټیلرسن د آینده په هکله چې پوښتنه وسوه نو هغه وویل چې ریکس هم دلته دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه ته واشنگټن ډی سی څخه غواړی استه او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونو لوري ته او لومړی ریپورت هم چې پاکستانی چارواکي وایي نن د جمعې پر ورځ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې دروازې په مناسبت یې په لوړه کچه امنیتی تدبیرونه نیولي او زیاتره غټو شهرونو کې د پولیسو ترڅنګ نیمه پوجي کووي هم د امنیت ساتنې لپاره ګمارلې دي. هغه هیواد کې نن سهار شپږ بجې د هر ایالت په مرکزی ښار کې د روزی شروع د یوشتو توپونو په سلامی سوی. تفصیل را کوي نو شروان کلندر په دې رپورت کې.
پاکستان کې چارواکي وایي د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایش د ورځې مناسبت سره د عید میلاد النبی د جلوسونو حفاظت لپاره خصوصي امنیتی انتظامات پورته کړی شوی دی. په ټول هیواد کې حکومت د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی او د هیواد د سرخار اسلام آباد په شمول پنجاب، کراچۍ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، قبایلی سیمو، گلگت، بلتستان او د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرې د سر رقم ممکنه پیښو مخنیوي لپاره په لویه شمېره کې امنیتي عسکر په ځای کړی شوي دي. مطبوعات وایي د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د نامنې د ممکنه پیښې مخنیوي په خاطر موبایل نیټورک به د جمعې د سهار وختي راسي تړل کیږي او دغه لړې به د ماسخوتن پورې روانوي. لویه شمېره کې امنیتي عسکر د کوټې ښار په حساسه ځایونو کې د پرونه راسې ګمارل شوي او په ښار کې د موټر سایکل په چلولو د جلوسونو خواته د هر قسم گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې شوې ده. پاکستان کې اکثره د 12 ربیع الاول زیاتې دستورې په پنجاب صوبه او کراچۍ ښار کې تر سره کیږي. لدې سبب د پنجاب په زیاتره ښارونو کې په مزارونو او د عید میلاد النبی د جلوسونو په لارو کې خصوصي عسکر ګمارل شوي دي. د خلکو د سارنې لپاره برقی ماشینونه او په لوړو ودانو شیشناک عسکر په ځای کړی شوي دي. د سند صوبې داخله وزارت سکتر ویلی دي چې د جمعې په ورځ به په کراچۍ، حیدرآباد، سکر او میرپور خاص کې موبایل نیټورک او انټرنیټ په مکمله توګه بند وي. د سند حکومت وایي دغه ګام یې د عید میلاد النبی په موقع د ممکنه ترهګرې پیښو اطلاعات وروسته پورته کړي دي. په جاري شوي حکومتي خط کې دا هم ویلي شوي دي چې داسې په ملک کې د ترهګرو په ضد د روان رد الفساد نومي عملیاتو د لاندې هم کولی شي. پاکستان کې دا ځل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم سالګره په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله نومې مذهبي ډلې تر یوې شورزو پورې د حکومت د هغه ګام په ضد احتجاج کړی وو چې پکې په حکومت تور لګول شوی د آئینی ترمیم د لارې د الیکشن د حلفنامې نه د ختم نبوت سره تړلي الفاظ لري کړي وو چې وروسته قومي اسمبلی بیا بحال کړي دي. دغه احتجاج د سنی بریلوی مسلمانانو لخوا شوی وو چې د پنجاب او کراچۍ ترڅنګ د ملک غټو ښارونو کې زیات اثر لري او د ربیع الاول مناسبت سره تړلې دستوري هم اکثره بریلوی ډلې تابع کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. پاکستان وایي د جنوبی ایشیا په اړه د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د نوي تګلارې له اعلانه وروسته دواړه هیوادونه د اختلافاتو د راکمولو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کوي، خو دغه خبرې د اولس تر نظر لرې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته منلې چې د افغانستان په اړه له امریکا سره فاصله لري. تفصیل رابیا پیر له اسلام آباد راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جان نیکلسن د هغه بیان په جواب کې چې پکې ویل شوی دی چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه پاکستان په ضد د سخت دریځ خپلولو باوجود د اسلام آباد د ترهګرۍ د پرمختګ په رویه کې څه بدلون نه دی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایم چې د امریکا سره د جنوبی آسیا د تګلارې په اړه اختلاف لري او د جان نیکلسن دغه بیان هم په دغه نظر کی مخیتہ راغلی دی.
امریکن پرسیپشن اور ہماری پرسیپشن میں فرق ہے اور اس میں فاصلہ یقیناً ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے تمام میٹنگز ہو رہی ہیں، دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہیں. وی ہوپ کہ وہ جلدی ہو جائے.
دا پاکستان او دا امریکہ پا فکر کی فرق دی او فاصلے دیری دیم. دغه فاصلے رلندول لپارا غونڈی کیجی او ہیل لری چی دیر زر با اتفاق وسی او اڑی کی با مخ پوراندی روانی سیم. امریکائی چارواکی دا مدیراہی سی دا پاکستان لڑخا تراغرو ڈلو افغان طالبانو او حکانی شبکی پزید دا عملیاتو غشتنا کوی. تیر ورز امریکا امریکایی کمانډر جان نیکلسن ویلی وو چې باور لري چې لوی طالب مشران په پاکستان کې او نور په افغانستان کې دي. پر دغه معامله د پاکستان نه یوازې د امریکې سره اړیکې خرابې دي، بلکې د هندوستان او افغانستان سره هم اړیکې د تاریخ لاندې کچې ته راغورځېدلې دي. افغانستان هم پر پاکستان ورانکارو ته پناه ورکولو تور لګوي، خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي. پروند هم په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو ترمنځ فاصله نورې هم سیوا کیږي او دواړه هیوادونو اړیکې پر دې خبره ولاړې دي چې بې اعتمادي لرې کړل سي او ګډو چیلنجونو مخه ونیول سي. دوی دا هم ویلي وو چې کچري پاکستان په افغانستان کې د سولې په عمل کې خپل کردار څخه صحیح ګټه پورته نه کړي، نو په افغانستان کې د پاکستان اثر نور هم کمېدای سي. د پاکستانی څېړنکارانو هم وینا ده چې د امریکا لپاره اهم دا دی چې د افغانستان حالاتو کې پاکستان تر څومره حده مرسته کولی سي. دفاعي څېړنکار حسن عسکري د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي،
امریکا چاته ہے کہ جو واشنگٹن کی ترجیحات ہیں افغانستان میں ٹیررزم، وائلنس، انٹرنل سٹرائف کو ختم کرنے کے لیے.
امریکا غواړي چې پاکستان په افغانستان کې تراګری تندروي او پرېتونه ختمولو لپاره د واشنگټن د ترجیحاتو تر مخه خپل تګلاره وټاکي، چې پکې د څډلو په ضد عملیات هم دي. دوی زیاتوي چې د افغانستان په اړه څومره مرسته د امریکا او پاکستان ترمنځ کیږي، د دغه لوجوبه پر اړیکو اثر وي او دا به یو فیصله کون کردار لوبوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو،
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی استه. اوس مو هم پام راګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا د برېټانیا د یوې سخت دریزي ډلې ویډیوګانی په ټویټر باندې خپرولو ته مسلمانانو او نورو اروپایانو سخت غبرګون ښودلی دی. د برېټانیا د وزیر اعظم دفتر د ټرمپ دغه کار غلط ګڼلی او ځینو نورو بیا ډېر مزاحمت کوونکی عمل بللی. تفصیل راکوي د وایس آف امریکا پر رپورٹ کې زاهد خټک.
شروع په ورځ برتانیا کې قانون جوړونکو د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ په هغه ټویټ پیغامونو سخت خبرګون خودلې، کوم کې صدر ټرمپ د برتانیا د یوې سخت دریزه مشرې مسلمانانو پر ضد ویډیوګانې بیا شریکې کړې. د دغه ویډیوګانو شریکونکي دغه سخت دریزه مشرې باندې د نفرت خورولو رسمي تورونه لګول شوې دي. د برتانیا یو شمیر قانون جوړونکو برتانوي وزیر اعظم تریسا می باندې غږ کړي چې بل کال ته ټاکل شوی د صدر ټرمپ برتانیا ته سفر دی منسوخ کړي. د لیبر پارټي د پارلمان غړي ډیوډ لامی ویلي، صدر ټرمپ نه خو د برتانیا اتحادی دی او نه ملګری، او هغه ته برتانیا کې کوم هرکلی نشته. د لندن میئر صادق خان هم ویلي صدر ټرمپ باید دلته رانشي، ځکه چې دغه ټویټ پیغامونو ته ډیر برتانوي وګړي د امریکا او برتانیا ترمنځ تعلقاتو سره د غدارې په نظر ګوري. د وزیر اعظم تریسا می ویاند ویلي د صدر ټرمپ لخوا دغه ویډیوګانې بیا شریکول غلط کار دی. د ویلي د برتانیا ولست سخت دریزه خلکو کرکه خوراونکي مواد همیشه رد کړي. ویاند زیاته کړي داسې پیغامونه د هغه هر څه پر ضد دي کوم چې دا هیواد نمائندګي کوي، چې پکې احترام، برداشت او تهذیب شامل دي. د صدر ټرمپ دغه ټویټ پیغامونه شروع په ورځ مخه تراغلی بو، خو دغه ویډیوګانې اوله کې د برتانیا سخت دریزه مشرې جیدا فرانسن خورې کړې وې. د جیدا فرانسن تعلق د بریټن فرست نومې ډلې سره دی چې په پراخه کچه د یوې سخت دریزې خلاصي ډلې په سترګه کتل کیږي چې لږ سیاسي اغیز لري او د یو شمېر محکوم شوو مجرمانو لخوا یې رهبري کیږي. په دوو ویډیوګانو کې تاوتریخوالی لیدل کیږي او دریمه کې داسې ښکاري چې یو مسلمان سړی د بی بی مریم مجسمه ماتوي. د دغه ویډیوګانو رښتینوالی نشي ثابتې دی، خو ډېرې داسې ادعاوې شته چې لږ تر لږه یو ویډیو یې جعلي ده. د شروع په ورځ ناوخته صدر ټرمپ دغه نیوکو ته په ځواب کې د تریسا مې په وړاندې سخته ژبه کارولي. د وایټ هاوس ویاندې سارا سانډرز د ټرمپ د دغه کار دفاع کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منوردونکو، اوس هم زه د ترکیې لوري ته چې هغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات د کډوالو قربتوب کوي او نږدې 3 میلیونه کډوال یوازې د شام دي، خو د دې زیاتره برخه په ښارونو کې او په ښارګوټو کې اوسي. او دغه روان کال د شامی کډوالو او د ترکیانو ترمنځ ځینې شخړې هم راپارېدلې دي. تفصیل اورو په دې رپورت کې. سږ کال په استنبول کې د شامی کډوالو په ضد له هغه وروسته بې مثله تشدد ولیدل سو کله چې دوی د یوه ترکی ځوان د وژنې په تور تورن سو. د استنبول اسنلر سیمه چیرې چې نږدې 15 لکه کسان اوسیږي، هلته هر 5م کس شامی کډوال دی او دغه د استنبول تر ټولو غریبه سیمه ده. د مصطفی ګووین په ډول ځایي ټاکل سوي استازي د کډوالو د غټې آبادی سره د مقاومت په لومړي کتار کې دي. مصطفی وای ورستۍ نشتی د اندېښنې وړ دي. هغه وایي د ترکیې وګړي بلاوي نه دي، دوی د شامیانو تر خپله وسه ډېره مرسته کړې ده. دوی خپله ډوډۍ له هغوی سره شریکه کړې ده. هغه شامیان چې دا نه مني په غلطه دي. بې شکه دوی د ځوانانو ترمنځ شخړې او جګړې ویني، خو شامیان باید په پټه خوله ووسي. دوی په یوه بهرني هیواد کې دي او په داسې هیواد کې چې دوی ته یې پناه ورکړې ده. دوی باید په کښته ووسي او مننه وکړي، خو دوی دا احساس نه لري. دا د علي د چایو هوټل دی چیرې چې په ځایي ترکانو کې راپورته کې دونکي اندېښنې محسوسول ګران نه دي. دا د اوزان ژغو چې دغه هوټل کې موجود و او وایي چې د دوی صبر په ختمېدو دی او د دوی نظر بدل سوی دی. په تیرو 5 کلونو کې د ده په وینا په زیات شمیر خلک دلته ورکډه سوي دي او د دغو شمیر ورځ تر بله زیاتیږي. هغه زیاتوي ترکیې په شامی کډوالو باندې تر 1.5 ارب ډالرو زیاتې خرڅې کړي دي او اروپا یا نورو هیوادونو څخه مالي مرسته ورسره نه ده کړې. داسې ښکاري چې دغه کړکېچ ترکی چارواکي هم زیات اندېښمن کړي. د استنبول په ځینې برخو کې د ترکیې د نورو سیمو په ډول د شامیانو د کاروباري مرکزونو عربي لوحې لرې کړل سوي دي. دا له هغه وروسته چې د ترکیې مطبوعاتو د هغه ستونزو زیات رپورټونه ورکړل چې شامیان په څه ناڅه ډول پکې ملوث وو. یو تازه رپورټ کې ویل سوي چې په ترکیه کې د کرکې ډکې ویناګانو او مطبوعاتو کې زیاتره شامیان په هدف کیږي او وروسته یهودیان په نقشه کیږي. د استنبول په کوچ پوهنتون کې استاز او د کډوالو د چارو کارپو پروفیسر احمد وای د کډوالو د شتون په اړه ترکیه کې غټه ستونزه ده.
There's a kind of tension growing in Turkey and there's already debate like in other western countries.
هغه وای په ترکیه کې یو ډول کړکېچ وده کوي. په دې باندې لوړاندې بحث روان دی. دوی ته یو ډول استحقاق هم ورکول سوی لکه شامل وستونکو براه راست پوهنتون ته تللی سي او داسې نور. په عین وخت کې حکومت مخالفه ګوندونو پر اتلونکو میاشتو کې د حکومت د شامی کډوالو د تګلارې په اړه د نیوکو او دیتا د غټې ستونزې بڼه ورکولو تیاری نیولی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منوردونکو، اوس هم د ایرز د ناروغۍ په اړه یو رپورټ ولور تاسو په امره ګرځو چې نن د ایرز د ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د په داسې حال منزل کیږي چې ټوله نړۍ کې 6.5 میلیونه خلک د ایرز پر انځخته دي. 1 میلیون کسانو ته تر اوسه د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند د دوی له لاسه ورکړی دی او 1.8 میلیونه نوي مریضان په دغه رنځ اخته سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې د محمد عالمگیر خان ناورو.
د دسمبر لومبی ورځ د ایچ آی وی یا ایډز د مخنیوي لپاره د حق ټولو هڅو ستاینې ورځ وي. کمې چې د دې رنځ د مخنیوي لپاره تر اوسه شوي یا روانې دي. د رنځونو مخنیوي لپاره د امریکا کامی مرکز سی ڈی سی یو رپورټ تر مخه کال 2018 اخر پورې په ګرد نړۍ کې 19.5 میلیون خلکو ته ایچ آی وی ایډز مرض کې دو پس درملنه روانه وه او د دوی اے آر ٹی نومي علاج کېده. کوسو هم دا پزان کې یو لوی پرمختګ دی خو اوس هم ایډز په نړۍ کې لویا صحی ستونزه ګڼل کیږي. د سی ڈی سی د کال 2018 پورې اندازو تر مخه په ګرد نړۍ کې 6.5 میلیون خلک د ایډز پر رنځ اخته دي. 1 میلیون کسانو تر اوسه دې د لاسه ژوند ورکړې او 1.8 میلیون نوي کسان مریضان شوي. د ملګرو ملتونو نړیوال صحت ادارې ڈبلیو ایچ او هڅې کوي چې د ایډز په مناسبت نړۍ کې شعور را بیدار کړي او وړاندې څخه په دې رنځ اخته کسانو درملنه یقیني کړي. د امریکا پایتخت واشنگټن ڈی سی کې وایټمن واکر لومبه هغه صحی مرکز وو چې د ایډز پر رنځ اخته شوي کسانو علاج به یې کوو. ټونی برنز هم داسې یو کس دی چې په کال 1990 کې ورته د ایډز مرض تشخیص شو. دی وای په واشنگټن کې تور پوستکي کس ته د ایډز لګیدل اسانه خبره نه وه چې زغمل شوی وي.
مای سټوري سٹارټس هیر ات ویټمن واکر. جولای د 13th 1990 آی واز ډایګنوز وذ ایچ آی وی اینڈ آی ریمبر مای
زما کیسه د وایټمن واکر په کلینیک کې په کال 1990 کې د جولای په میاش کې په 14 نیټه شروع شو. کله چې ما ته ایډز مرض تشخیص شو زما ډاکټر ما ته وی چې زبا د 18 کال عمر ته هم نه رسم. زما ډیر مرګری مړ هم شول. ما په خپل دوه واري ځان له جنازې بندوبست هم کړی وو او قبر می هم خوښ کړو. ما د ایډز مرض خو بد خراب او ساړو باړه خونه لیدلې دي. د مرکز ته راتلو سره به ما باندې عمر لا دغه سخته اسانه ده.
د پخوا په پرتلا اوس د ایډز رنز مخنیوي مت کې ډیر پرمختګ شوی. د نن نه 15 کال وړاندې د ایډز مرض داسې علاج نه کېده. وفاقي حکومتونو او غیر سرکاري تحقیقي مرکزونو په ایډز مرض او د دې علاج لپاره ډیر تحقیق کړي او د نن نه 15 کال وړاندې لا علاج مرض اوس یوه ګولۍ علاج لري چې مریض به هر ورځ خوري. دا ګولۍ د مریض په وجود ډیر کم بد اثرات لري او دا کس په معمول ژوند تیرولی شي. ډیرک سټرابری د ایډز مریض دی.
So I take one pill, it's called Genvoya. I take it every night before I go to bed and
دا ګولې چې جنویا نومېږي زه هر شپه د ود کې دوه وړاندې خورم. زما لپاره دا داسې وی لکه د طاقت ګولې خوراک.
It's not that bad of a you know illness anymore and you can live with it.
دا دومره خراب مرض هم نه دی او ژوند سره کېدلی شي. خو که موږ ټول خلک د دې مرض مریضان او سم که یو شو نو د دې مرض سره تړلی شرم ختمېدلی شي او دا مرض د منځه تللی شي.
میگن کولمن په واشنگټن کې د ټولنیز تحقیق مشره ده.
د ایډز نړیوال ورځ کومه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه راځي په مناسبت زما نظر دا دی چې خلکو باندې دا به اډاګه کول وي چې ایډز مرض اوس هم وجود لري. موږ له دا د پامه نه دی غورځول پکار. په دې باندې خرڅ پکار دی او امداد ته اړتیا لري. خو د ایډز مرض په اړه سوچ او فکر کې بدلون راوستی شو. موږ په دې دا بحث کولی شو چې دې مرض لګیدو په صورت کې به متاثر کس هر ورځ یو ګولۍ خوري.
ایډز مرض کو یو خوا په ګرد نړۍ کې ډیر خلک متاثر کړي. د ایډز د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت پروګرام تر مخه په هیواد کې تر اوسه 18,500 کسان د ایډز ناروغ په هیڅ رجسټر دي. د ملګرو ملتونو تر مخه کال 2018 اخر پورې په افغانستان کې 6,900 کسان داسې وو چې د ایډز ناروغي ورته لګېدلې وه. دغه شمیره کې 1,900 افغان زنانه هم دي.
د د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کترمن اوریدونکو د ایرز د ناروغي په اړه نړیوال رپورټ تاسو واوریدئ. او اوس هم زه د پاکستان لوري ته چیرې چې چارواکي وایي د رجسټر ناروغانو شمیر چې په ایرز اخته دي 1,22,000 ته رسیدلی دی، چې زیات شمیر یې په پنجاب او سند ایالتونو کې دي. او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته د ایرز په ناروغي اخته د رجسټر مریضانو شمیر 415 ته رسیدلی دی. تفصیل اورو د ارشد مومند په دې رپورټ کې.
د فاټا ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي په قبایلي علاقو کې ورسره 415 اتیا رجسټرډ د ایډز مریضان دي. په دغه کې 28 اورګز ایجنسۍ کې 33 باجوړ، 34 مومن، 22 جنوبي وزیرستان، 28 خیبر ایجنسۍ، 98 کورم ایجنسۍ او تر ټولو زیات 133 شمالي وزیرستان کې رپورټ شوی دی. د فاټا ایډز کنټرول پروګرام چارواکي نادر خان وایي قبایلي علاقو کې د ایډز مریضانو شمیر په تیزی سره زیاتیږي.
فاټا په مغربانی ول باندې تاسو وګورئ نو انتهایی زیاتی ده، انتهایی زیاتی، بلکې ډیر په تیزی سره خوریږیم روانه ده، ځکه خو مونږ وایو چې د اویرنس ډیر انتهایی ضرورت ده.
ډاکټر زاکر حسین وایي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ایډز مریضانو کې زیاتره هغه تنان شامل دي کوم چې بهر هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي. ډاکټر زاکر حسین وایي د دې مرض لګېدو لوی علت بې احتیاطي ده،
چې کوم غیر فطري سیکس ته یا جنسی تعلقات تی ټولو نغټه وجه دغه ده. دویمه چې کومه وجه ده چې هغه 10% خلک هغه د وینې او د وینې د انتقال او یا چې کوم اوزار استعمالیږي لکه سرنج چې هغه نوی نوی بلیډ هغه نوی نوی د غاښونو چې کوم د ویستلو اوزار دی هغه نوی او صفا نوی، نو یو وجه دا ده چې هغه وینه او د وینې چې کوم اجزا دي د هغې په ذریعه باندې دا بیماری د یو نه بل ته منتقل کیږي. او درېیمه چې کومه وجه ده هغه چې کوم داسې مور وي خور وي چې هغه د هغې په وجود کې دا جراثیم وي او هغه حملداره شي، ماشومه په خېټه شي، نو هغه خپل بچي ته دا بیماری منتقل کولی شي.
ډاکټر زاکر حسین په وینا په وخت تشخیص کې دو سره د ایډز علاج ممکن دی او قبایلی سیمو مریضانو لپاره د علاج ویډیا مرکز هم جوړ کړی دی.
د فاټا د مریضانو لپاره زمنګ سره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خور کې یو د ایډز کنټرول پروګرام یو برخه دالته او په هغه کې زمنګ ماهرین ډاکټران او د تشخیص لپاره چې سمره ټیسټونه دي د هغه بندوبست شوی دی او د چکم زمنګ جنوبي ازلا دي او جنوبی ایجنسی دی داغوی دا پارا پا ڈی ایچ کیو کوهات کے دا ٹیسٹونو او دا علاج دا پا مرکز دے. بالکل دا دی ټولو مریضانو ته ټیسټونه او دا اغوی علاج بالکل مفت دی د حکومت پاکستان طرف نه او دا اغوی ایون د کانه پینه او د تلو راتلو خرچه هم ورکي.
ډاکټر زاکر حسین زیاتوی یره دا چې د ایډز مریضانو شمیر زیات وی ځکه چې ډیر خلک دا مرض پټ ساتي او د مرګ خولې ته لاړ شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شب قدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو کتر منور دونکو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدل. په یو څو شیبو کې هم دا خبرونه سر ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5 نیمه بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوا ریډیو اوریدل مه هیروئ. که چیرې تاسو زموږ خبرونه په ریډیو یا ټلویزیون اوریدلې او لیدلې نه وي، نو زموږ وی پانی ته تللی سي. هلته دا ټوله خبرونه تر یوې اونۍ پورې لیدلی سي، اوریدلی سي او همې لوستلی سي. د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva. په څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صداقت جان له تاسو څخه اجازه غواړو. د خدای په امان، تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.